السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلي جیلانی هم د دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی. اعلامیه د جیلانی له قبل زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یو سیمه ییزه راډیو د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی حقوقي موضوع بللې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خبرونو په بندېدو ژوره اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. د مرکز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې دې راډیو ته ننوتل، کارکوونکي وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وایستل او دروازه یې وربنده کړه. د خوست د امنیت قمندانې ویان طاهر احرار د خبر اعلانو مرکز ته ویلي چې دا اقدام د خوست د ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه و ورکړې، نو ځکه د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس دا راډیو وتړله. په فراه کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشي کېدل تایید کړل. نوموړی په عین حال کې د غرجستان د پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال هم و. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو لخوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو استخباراتو په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې لسګونه مدني فعالان د پوهنتونونو استادان او د دولتي مؤسسو کارکوونکي نیولي، ځینې له لنډې مودې بند وروسته خوشي کړي او ځینې تر اوسه هم ورسره دي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې د یورن کرښې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې زرګونه سرتیري ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پختونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربیره پر دې 1,200 ملیشه سرتیري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ میشت کراچۍ ښار کې ځای په ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ناامنۍ په دې هېواد کې زور اخیستی او د اپوزیسیون مشر عمران خان چې په دې هېواد کې خورا زیات محبوبیت لري په زندان کې دی. ورسته له هغې چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هېواد ځانګړو ځواکونه له لبنان سره د پولې په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سشنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړل. د لبنان سرچینو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي. دا د دې پولې په اوږدو کې د درې میاشتنیو نښتو په ترڅ کې پر یوه سیمه تر ټولو سخته بمباري ده چې کېږي. د ایران له ملاتړ برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په غزه کې د سخت دریځې حماس ډلې په ملاتړ له اسرایلي ځواکونو سره نښتې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم حماس یوه انترهګره ډله پیژني. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې د هند، ایران او پاکستان ورل پورو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هېوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږۍ رامنځته کېدی شي.
د همغږۍ رامنځته کولو لپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر گاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي. د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي.
د هرات ولایت د سبز خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو وایي سختې بېوزلۍ مجبوره کړې دي چې خپلې کم عمره لونی واده کړی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان خارو سیدون کې بیا له خاروالی غواړي لارې او کوڅو د پخې کړی او خار ته د یو نظم ورکړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاری پلاشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران بېګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندیو ویشتل. خبرونې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د هین ایران او پاکستان ور پورو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښ لپاره دی وی همغږي پرمسه کېدو ټینګار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ته احرام ته د سفر په محل خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره لکتنې وروسته ویلي دواړو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه بحث وکړ او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن قاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په محل له خپل پاکستاني سیال اسف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره په کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې په جوړېدو ټینګار کړی. جزئیات د امید زهیر مل پر پورته.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپل اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حق و د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی چې اسلام آباد ته تللی و له خپل پاکستانی سیال اسیف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږیدلی دی. ښاغلی قومی تیره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومی چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي پاکستانی چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغند وړاندیزونه یو بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالویش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه له حسن کاظمی قومی سره د عباس جیلانی او اسف دورانی د کتنې په اړه لیکلي د لیدنه کې جیلانی د یو سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ایز همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بلل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومی او اسف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزي خبرې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګري نیولي کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
پر اپور کې مو واورېدل چې د هند، ایران او پاکستان ور پولو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د یوې همغږۍ پر مسله کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږي رامنځته کېدی شي. دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره د مرکې په پیل کې وکړه.
په ټوله کې د تیرو نیمایي پیړۍ نه را په دې خوا چې سړی د دې ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موضیګریګانې د افغانستان په حکله سړی وویني د هغې په اساس د هغې په بنسټ سړی ډېر زیات دوی ته هیله مند نه شي پاتې کېدله. ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې موږ تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس دوی خپل د هرې موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حق له د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې ښه نیت نه لرلی او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جوړ جاړی په اساس وي یو څه چې زه همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که گاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي، نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې داخل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي، په افغانستان تصمیمونه نیسي، دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نشم کولی چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره، تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقۍ کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي، تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده. په دې مسله کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم ښیرازي نیت چې حتی هندوستان لري، شاید د دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف ده چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ترنه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلې دي په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده، په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسیدلې دي، په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړو په همدې، ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا فیصله تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي، افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه، د نورې ستونزې راولاړي، ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سوء استفاده کوي او استفاده کوله. د پاره افغانانو ترخی تجربه ګاللی د دنه وروسته کچیرته گاونډیان دا نیت لري چې دا واکن د افغانستان امن ځان ته امن بولی او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولی سره، نو بهتره دا ده چې په هر مسأله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اوریدلی دي په دا تیر څو لسیزو کې، هم هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسو عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق، فشارونه په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې 1,000,000 کسان بیرته ورلیږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظه ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي، دغه چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زه همدا وایم چې دا په خپله ستونزې زېږي، دا څنګه کېدای شي امنیت راولي او دا په خپله نور جنجالونه هلته راولاړي د هغوی دپاره. هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي، دا په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي، هغوی باندې فشار راولي، دوی به ټول ورخطا دي چې افغانستان کې لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زموږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا موږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به د دوی سره حساب کیږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه دا اوس وګوري، ټول بندرونه دوی تړلي دي، د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمدن کولای شم.
په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه د هند، ایران او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو په باب د سیاسي چارو له شننونکي سید زاکر شاه صدات سره مرکه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تشبګم ټولګي پورته خونیز نصاب بدل کړی دی، نصاب کې بدلون راوستی دی. د وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه پورز د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې دوی هغه موضوعات چې د دې له قوله د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې ول درسي نصاب ایستلې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت پهنه وزارت تر شپږم ټولګي د خونیز نصاب د بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه پر ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لري کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعر او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي او د دې ترڅنګ هغه کومي محتواوي چې د اسلامي شاعر او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل شوي دي او تر شپږ مې سن په پوری مکمل شوی دی الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګو په درسي نصاب هم کار کوي چې پراتونکو کې بل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغیر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی، خو ورته ویل شوی چې د کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې اچي، ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کیده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپتر کې هم کوم کتابونه موږ زکونکو ته تدریس کول، هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه، هر پاڼه د فرهنګ اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی و او هیڅ ډول استونځي نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زکونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو وڅیړونکو ډاکټر حمیرا فرهنګیار وایي لتیرو کل نور په دې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې ای
مخیلمند یو چې د پالیسۍ او په نصاب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنی وي چې د ځوانانو راتلونکي جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغيږي ټول په یو برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بیلابېلې هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم لبیا حاکمیت وړاندې جمهوریت نظام د دینیز د کړو پاړې او ځانګړې نصاب جوړ کړي او ویلي و چې دا نصاب د مودرن دین علوم ټول موضوعات رانغاړي خو له تطبیق وړاندې جمهوریت نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي او په هانتونو هم تړلې او تر ډېره چارواکو د دینی علوم په زده کړو ټینګار کړي. دا سیمه چې د پهنه وزارت پاډانه کې په ډیر شمیر مدرسې هم نوي جوړې کړي دي. د طالبانو د پهنه وزارت سرپرست حبیب الله غفر روان المریس کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې په هر ولسوالۍ کې لږ دینی مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمری میاش کې ملت ته حساب ورکونی پونم جوړ شوی غونډه کې ویلي و چې د وزارت تیر یو کال کې لیا وسلوشل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ایران تیرش په د عراق او سوریه په شمال کې اولړ اهداف په توغندې او شتل د عراق د کوردستان مرکز اربیل کې په دې بریدونو کې د اسرائیل یو هدف هم په نښه شوی دی. اسرائیل سم دسته په دې اړه څه نه دی ویلي او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د اداو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو متحدو ایالاتونو دا برید په کلکه غندلی دی.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهی پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی دی چې متحد ایالاتونه په اربل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلی دی چې پاوز د ایران د توغندوی حملو پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتی، خو د امریکا پر تاسیساتو نه دی لګیدلی او نه دی زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه وو او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ په پراخېدو دی او دا ویره شته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویلي دي چې دا حمله له اسرایلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هرات کې په ځانګړي ډول په سابسخار ګوټ کې میشتي او شمیر کورنۍ وای سخت بې وزلۍ مجبوره کړې دي چې خپل کم عمره لونه د پیسو په بدل کې واده کړي. واشنگتن پوست ورسپانې هم په دې وروستیو کې په دې ښار ګوټ کې د ناویانو په توګه د کم عمره نجونو د خرڅلاو د زیاتوالي خبر ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
متاسفانه سن د سال دختر تا پسر 30 سال فرق نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وای بیوزلی دي ته اړه کړی چې خپل لاس کلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نومې راپور کې یاد شي وای تخلص یې کریمی دی او د هرات ولایت د سبسخارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لاسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپل کم عمر لور یې په 30,000 افغانیو پلورلې ده. کریمی وای د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي او خاوند یې چې څو کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یو بل اوسیدونکي مریم هم ادا کوي چې د ترو لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روکتی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روکتی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دی د هرات ولایت په سبسخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبسخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کم عمر نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه چې د کورنیو ډیرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمی د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
په هرات کې د بیوازلو کورونې د ستونزو په باب مو واورېدل. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکو له ښار ولې غوړې چې لارې او کوڅې دې ورته پخې کړې او ښار ته دې یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي.
دا د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې ځایي ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلې پکښې کې جوړ کړي او ځینې کټاری هم پکښې کې لګولې دي. خو ځایي اوسیدونکو وایي ښاروالۍ ته پکار ده چې په لومړیو کې د ښار کوڅې ورته پکې کړي خو ښار له چټلې وپاک شي.
د ښاروالۍ له ټولو پردو نه ډېره مننه چې خو زمونږ یوه ستونزه ده چې زمونږ کوڅې نه دي راغوستې وي. خټې اوبه بارانونه ټولې خامه دي.
خو د ولس غوښتنې ډېرې دي ځکه امن راغلی ده. ولس ډېرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورکړ شي.
د دې تر څنګ د میدان ښار یو شمېر نور ځایي اوسیدونکي هم شکایت لري چې په ښار کې منظم والی نشته. دوی وایي د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظم والی او د دې تر څنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دی اخیستل شوی. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپل توجه زیاته
کړي. د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکاري ځای باید معلوم وي، خوراک پروشي باید معلوم وي، پسې دواخانې ځای معلوم وي. دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده. ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده. ټول دته باید منظم ځای ورکړل شي. د قصابۍ ځای باید معلوم وي، ترکاري پروشي معلوم وي، دواخانه معلوم وي.
بلخوا د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی د ښار د عامه نظم په موخه یو نوی پلان پلي کړی دی. د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و ترسره شوي. د میدان ښار ښاروالۍ تخنیکی مدیر میراغا شهیر وایي
ستاسو جوته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د کار تنظیم او د سند بندۍ موضوع ده. منګه په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سند بندۍ رامنځته کړو او د هر صنف کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کې داسې تاسو مخکې لیدلي په ښار کې څه ګڼه ګوڼه ده او څه بې نظمي رامنځته شوې وه او د کراچۍ او د سپروشان زیات شوي وه چې په دې سره د ښار غیر منظم شوی و، بیا درونه بند وه. نو په دا اساس موږ یو کمپاین مخته واچوه چې په دې کې زیرب ترکانونه هم راسره همکار وه او د دغه کراچۍ لپاره موږ ځانګړی ځای تعینوو.
له دې ټولو سره سره د میدان ښار یو شمېر کراچۍ چلوونکي هم د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
نو زما خامخا دوه وشکال به زما د کنټوف کیږي. نو وز دغه رئیس بیا مې د خپل کیتمان په خواري غریبۍ لویان کړ. نو دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشته چې بزګر و. هغه شهید شو بیا د دې ځای د بل راواخستله، د بل مرور مې د بل تک شینو. هغه بیا ټکار وسو، هغه شهید شو سر دې خلاص. نو وز دغه یو ناست یم یو خپل کوم دې مې دم ځندې دې ناست دې. نو ټکور ټکور یو بس دغه سر ناست دې دغه کندې نر نه لرو په کور کې زو دغه جونې تللې دې د ادي وس نورې په دې کې ایشي دا پرتی دې دوه دوه پای کاټه باسي خرڅې دې وی و د بل انجلې په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشانه دې کښنیان دې یقې چې د ګټي وټ سړې دې دوه دا دې نو سړې څو کې زو چې سړې د ګټي وټ څو کو نه دلې څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاستر په دنجوړ دا شې دې توې راز زموږ کوم بل پرې ودا وایراس زمر وړی وټک ودا وایراس زمر دا داشری دې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه.
په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایته ورسیدو د برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاند څنګه ونیس پروګرام مه هیروي خو یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لندسته د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونو د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبر پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یو همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یو سیمه ایز راډیو د هغه څه په خاطر تړلې ده چې دوی حقوقي موضوع بلل ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خپرونو پر بندیدو ژور اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. د مرکز په یو خبر پڼه کې ویل چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې د راډیو ته ننوتل، کارکوونکي وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وایستل او دروازه یې وربند کړه. د خوست د امنیت قومندانې ویان طاهر احرار د خبرلانو مرکز ته ویل چې دا اقدام د خوست ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی دی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه و ورکړې، نو ځکه یې د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس د راډیو وتړله. په فرا کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد د طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو له خوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه ویلي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې ډیورن کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا اهالت کې زرګونو سرتېري ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 5000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربیره پر دې 1200 ملیشه سرتېري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ میشت کراچۍ ښار کې ځای په ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. وروسته له هغه چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هیواد ځانګړو ځواکونو له لبنان سره د پولي په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سهشنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړي. د لبنان سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خو وي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغه چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پای را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د په لسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سره لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
دا کون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي ل ډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویل ولي. خدا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوی راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو لړلې یو دی. نو موړی چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوروي.
کچیر تم تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکی شکل لري، چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. زمونږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 1% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 1.5% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابی مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاژیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي وي مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته ده چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي د تا لپاره په زړه پورې یا د تا لپاره قابل نقد وي ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل د په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا داسې ښه پوهېږي کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حاله طبيعي له دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستلای سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې ښه والی رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې دې په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آیپاډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړي ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچېږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا ده چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسې، د سترګو لیول ته یې برابر کړه چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښې خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي. دې سره د اوښکې بهیږي او کسی ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه کی، ځکه چې دا ډیره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته راټول
دا خبره صحیح ده. خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کښېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار رانه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي. که چوکۍ وي، بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې. کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي، هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کښېني چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي، په خپلې واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول لار بند وي او په موبایل کې مو کتابونه در سره وي، نو هم به مو ل خپل خالی وخت څخه استفاده کړی وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کړي، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنیو مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي که نه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 89 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یوه غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پرې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کیدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول دی ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زباید د دې څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کې دی شي دا غوی پام لګدي خواته هم راوړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د خونځوي لخوا تعقیب سي ورته ویل سي. په خونځوي کې باید په خونځوي کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور دی چې ماشوم ته ویل سي او هغه وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه څه نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرزند له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزند په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
وریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان دے